مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلام و خوش آمدید. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس بامداد چهارشنبه در مهمانخانه سپاه پاسداران در تهران کشته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند. پیش از این حادثه هنیه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران شرکت کرده بود. در این مراسم در میان ده‌ها مهمان دیگر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان هم حضور داشت. این رویداد واکنش‌های متعدد را به دنبال داشت و حکومت طالبان نیز واکنش نشان داد. اکنون سوالات متعدد مطرح است: سرنوشت صلح و آتش بس و مبادله اسیران در نوار غزه چه خواهد شد؟ ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد و آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل رخ خواهد داد؟ در این مثلث بررسی می‌کنیم. گپ میزنیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و اشرف سعادات، کارشناس امور سیاسی. خوش آمدید ایلیا. بیا از اینجا شروع کنیم که اسماعیل هنیه چطور کشته شد در تهران؟
ببین، مسئله یا گزارش روشنی در این باره وجود نداره، فقط اخبار جسد گریخته از برخی منابع مخابره شده از داخل ایران و خارج ایران. مقام های ایرانی و به طور مشخص سایت خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست میگن که یک پرتابه ای از هوا به محل اقامت اسماعیل هنیه اصابت کرده. محل اقامتش هم جای بسیار امنیتی هست که از آسایشگاه های جانبازان اسمش هست، که یک محلی هست که در اختیار سپاه پاسداران قرار داره که به عنوان مهمان سرا استفاده میشد برای حضور برخی از شخصیت هایی که برای شرکت در مراسم تحلیف آقای پزشکیان در ایران حضور داشتن. یکی دیگه از افرادی که اونجا بود زیاد نخاله، رئیس دبیر کل گروه جهاد اسلامی هست که البته جان سالم به در بود، اصلا هدف قرار نبود، اما تنها اتاقی که آقای هنیه بود هدف قرار گرفت که در اون خودش و یک فردی که همراهش اصلا محافظش بود کشته شدن در این حادثه. این که پرتابه از کجا بوده، به چه شکل بوده، اگر این گزارش درست باشه، چرا که احتمال‌های زیادی مطرح هست که مقام‌های ایرانی یا بهتر بگم رسانه‌های وابسته به حکومت میگن که شلیک از خارج از ایران بوده. این در حالی است که شبکه 12 تلویزیون اسرائیل میگه که هر آنچه اتفاق افتاد در داخل خاک ایران بوده، یعنی اگر هم نفوذی‌های از سوی اسرائیل بودن در داخل ایران انجام دادن برای برگزارش این شبکه. همه اینا اخبار زد و نقیض هست. اصلا اسرائیل تا به اینجای کار بر عهده نگرفته این حمله و این عملیات رو، و حتی اظهار نظر هم نمی‌کنه مقام‌های اسرائیل در این باره. تنها بعضی از وزرایی که وابسته به جناح راست تون رو اصلا ابراز خوشحالی کردن و گفتن اتفاق باید زودتر می‌افتاد، حتی صحبت‌های تلویحی هم کردن، ولی نه بنیامین نتانیاهو نه خود اسرائیل نه یوآف گالانت وزیر دفاع و دیگر مقام‌های اسرائیلی در این باره حتی صحبت نکردن. سخنگوی دولت اسرائیل در کنفرانس خبری که داشته بعد از این حادثه در مورد مسائل مختلف افزاده، در مورد عملیات حومه جنوبی بیروت که در اون مرد شماره یک نظامی حزب الله فارشوک کشته شد توضیح داد، اما از اظهار نظر درباره عملیات یا بهتر بگم کشته شدن اسماعیل هنیه خودداری کرد، گفت در این باره صحبتی نمی کنه.
تشکر از این. خب یک کم پس منظر ارائه بکنیم بر مخاطبان ما در مورد کشته شدن فؤاد شکر. اسرائیل گفته که او مسئول حمله راکتی به میدان فوتبال در شرک مجزل شمس در بلندی های جولان بود که به کشته شدن 12 کودک و نوجوان منجر شد، اما حزب الله لبنان این موضوع را انکار کرده.
یه توضیح باید بدم در این باره. فؤاد شکر در حقیقت مسئول واحد نبود، فؤاد شکر مشاور ارشد نظامی حسن نصر در رکن حزب الله لبنان بود، فؤاد شکر مسئول عملیات منطقه جنوب بود و همچنین رئیس اتاق عملیات حزب الله. اما واحدی که اون حمله رو به گفته مقام های اسرائیل انجام داده فرماندهش کسی بود به اسم محمد یحیی.
تشکر از این. خب یک سوال دیگه اینجا مطرح میشه که چرا در تهران کشته شد اسماعیل هنیه و نه در جای در شرق میانه، و اینکه این حمله تا جایی که جستجو کردیم گفته میشه که یک ناکامی امنیتی برای ایران بوده، چه پیام میتونه بفرسته برای رهبران ایران؟
در این بار من بعد از این اتفاق و بعد از اعلام کشته شدن اسماعیل هنیه با یک شخصیت اسرائیلی، یک افسر بازنشسته ارتش اسرائیل به اسم اسرائیل زیف صحبت کردم و گفت در حقیقت این عملیات پیامی بود به سر اختاپوس، تعبیری هست که برای مقام های جمهوری اسلامی و برای حکومت ایران به کار برده میشه، که پیشتر هم اولین بار فکر کنم آقای نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل این تعبیر رو به کار برده بود. گفت این پیام مستقیم هست برای سر اختاپوس، مبنی برای اینکه ما میتونیم عملیات رو در همون جا انجام بدیم، برای همین باید در حساب و کتاب هاشون تجدید نظر کنن. در حقیقت این اتفاق که در خاک ایران افتاده حاوی پیام مستقیم برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هست، و اگه هر طرف اینو انجام داده میخواست قدرت عملیاتی خودش و قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ جهان و به رخ مقام‌های ایرانی بکشه.
تشکر الیو جان از این. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، سوال مهم دیگه هم مطرح است که ایران حالا چی خواهد کرد. جناب سادات، همونطور که بیشتر گفتیم هیئت از حکومت طالبان هم در تهران بود و در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان اشتراک کرده بود، اما پس از این رویداد حکومت طالبان هم واکنش نشان داد و در بیانیه در ایکس تویتر سابق کشته شدن هنیه را ضایعه بزرگ بر امت اسلامی و کاروان جهادی خواندن طالبان. خب کاربرد اصطلاح کاروان جهادی به چه معناست از جانب طالبان؟
درود بر شما و همکاران شما و بینندگان و شنوندگان. ببینید، من فکر میکنم که یک بحثی که مطرح هست در جنگ اسرائیل و فلسطین یا جنگ ایران با اسرائیل، اگر بهتر بگیم، بس همون میور مقاومت هست که طالبان شاید خواسته باشن با یک واجه دیگه، با یک چیز دیگه همین موضوع بیشتر بیان کنم. در حقیقت خود طالبان جزی کاروان نیستن، تا با حال هم هیچ نوع سهم و دخل در مسائل فلسطین به گونه مستقیم نداشتن، و اگر شما اظهارات آقای ذبیح الله مجاهد را به درستی در نظر بگیریم، میبینیم تنها از این موضوع اظهار تأسف کرده و از طرفهای تأثیرگذار خواسته تا جلو این کشتارها یا کشتار فلسطینی ها و قربانی شدن فلسطینی ها بیشتر گرفته بشه و راهی برای توقف جنگ پیدا بشه. یعنی در حقیقت اظهارات سخنگوی طالبان، حالا اگر بحث کاروان را مطرح کرده باشه، من فکر میکنم به این معنا نیست که افغانستان بخشی از این کاروان هست، به خاطری که همیشه ایران بحث میبر مقاومت که به کار میبره حزب الله، حماس و حوثی‌های یمن بیشتر و گروه‌هایی که در عراق و سوریه برای حمایت از فلسطین در هماهنگی با ایران، اینا در حقیقت هماهنگ هستن. خب افغانستان در جایگاهی نیست، یا طالبان فعلا در جایگاهی نیستن که خود در خیلی از مسائل دخیل بسازن. از ابتدای جنگ غزه از 7 اکتبر سال 2023 تا به اکنون، همیشه طالب‌ها به نوعی روی کرد اینا بیشتر پیشنهادی بوده، یعنی سهمگیری یا حمایت های میدانی از جنگ غزه برای حمایت از فلسطینی ها نبوده و بیشتر کوشش کردن که راه میانه در پیش بگیرم. حتی یک بار هم که سفیر ایران در کابل بحث فرستادن نیروهای انتحاری و این چیزها رو مطرح کرد، با واکنش تند طالبا مواجه شد.
بسیار تشکر از این جناب سادات.
طالبا فعلا تنها در حد اظهار و نظر، به خاطر از اینکه طالبا فعلا در چند بود میخوان ارتباطات خود حفظ کنم، از همون خاطر بیشتر از بحث اظهارات دست عکس العمل دیگه ای نمیزنم.
تشکر از این. خوب میشه که بیشتر در مورد تاثیر این رویداد بر اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم بیشتر صحبت بکنیم از شما در لابلای این برنامه بیشتر بشنویم. اما همونطور که شما گفتین ایلیو جان، طبعا میدونیم یکم بیشتر به مخاطبان ما بگوییم بریم به گذشته. در هفتم اکتبر سال 2023 حماس که در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و بخشی از اسرائیل حمله کرد و به اساس گزارش‌ها حدود 1200 نفر عمدتاً غیر نظامی را کشت و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفت. خب مقامات صحت در نوار غزه هم در مورد تلفات میگن که در نتیجه این جنگ حدود 40,000 که عمدتاً غیر نظامی هستند کشته شدند. اسماعیل هنیه یکی از مذاکره کننده های اصلی بوده در مورد طرح آتش بس و همچنان مبادله اسرا، هرچند گفتم بشه که تصمیم گیرنده اصلی کسی است به نام یحیی سنوار، رهبر شاخه نظامی حماس، که گفتم بشه میانه چندان خوب هم با هنیه نداشته و مخفی هست در غزه. از سوی دیگر ما شاهد این هم هستیم که اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واقع تلاش کرده تا آتش بس برقرار شود در نوار غزه. حال با توجه به کشته شدن هنیه، سرنوشت این تلاش ها برای برقراری آتش بس و همچنان مبادله اسرا چی خواهد شد؟
اشاره داره که اولا مسئله این که اختلاف رابطه چندان خوبی ندارن سنوار و هنیه، این مسئله است که شاید در وزیر رسانه مطرح شده اما خب نمیشه به طور قطع اول صحبت کرد، به خاطر که اسماعیل هنیه یکی از رهبرانی هست که با داخل غزه ارتباط زیادی داشته، در غزه بزرگ شده. برخلاف خالد مشعل، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس، که الان حتی گفته میشه یکی از گزینه‌های مطرح شده برای اینکه جانشین هنیه باشه، که در غزه نبود، اصلا در سرزمین فلسطین نبود، هنیه از اونجا برخواسته. اختلاف دیدگاه ممکن داشته باشه، اما اینکه رابطه خوب نباشه، تو اون وجود هنیه به خاطر رابطه نزدیکش با غزه بسیار موثر بود. مثلا دومی که
البته این بحث در یکی از مقاله‌های تازه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده آمده و تا نویسنده به این باور هست،
من نظر شخص نویسنده است،
چون البته تحلیلگرا این را گفتن و حتی گفتن که ممکن است سنوار چندان از این خبر ناراحت نشود. اما بفرمایید شما.
مسئله دوم این که هست که یحیی سنوار رهبر شاخه سیاسی رهبر شاخه نظامی حماس نیست. محمد عزف که گفته میشه، اسرائیل امروز گفته که کشته شده، رهبر شاخه نظامی حماس است و سنوار رهبر شاخه حماس در نوار غزه است، رهبر کل شاخه است.
البته منظورم
بله همین اون چون که هم شاخه نظامی هم شاخه سیاسی زیر نظرش در غزه، برای همین میگن تعیین کننده است در مذاکرات و باید نظرات نهایی اون بده. اما شخص اسماعیل هنیه به خاطر سابقه ای که داشته تنها شخصیت در گروه حماس هست که مقام دولتی داشته، مقام دولتیه که به لحاظ بین‌المللی جایگاهی برای خودش داشته. در سال 2005 بعد از اینکه انتخابات پارلمانی فلسطینی برگزار میشه که حماس در اون انتخابات اکثریت رو به دست میاره، اسماعیل هنیه میشه نخست وزیر دولت خودگردان فلسطین و برای همین وارد مذاکرات رسمی میشه، با مقام های آمریکایی دیدار میکنه، با البته دیدارهایی که البته در سطح بالا نبوده، با نماینده حماس در تشکیلات خودگردان بوده و این جایگاهی که داشته باعث میشه روابط بسیار زیادی برقرار کنه با بعضی از سران کشورهای منطقه، با گروهایی که در منطقه حضور دارن، رابطه بسیار نزدیکی با حزب الله لبنان داشته، با مقام های جمهوری اسلامی، با دولت سوریه.
اما حالا سرنوشت این تلاش ها چی خواهد؟
همین رو میخوام بگم. این جایگاه الان تقریبا میشه گفت خالی شده. باید دید کی جانشین خواهد شد. به هر حال در ساعت ها و در روزهای بعد از حادثه حذف اسماعیل هنیه به طور حتم این مذاکرات تحت تاثیر قرار میگیره. هم مقام های آمریکا این صحبت رو کردن، هم قطر که یکی از میانجیگران هست گفته که اتفاقی که افتاده داره مذاکرات رو که علم یکن میکنه، تأثیر میذاره، تأثیر آنی میذاره، ممکنه حتی توافق‌های احتمالی رو به تأخیر بندازه. بر روند جنگ تأثیرش میتونه هم وجود داشته باشه. الان مشخص نیست که چه سری میگیره جنگ، به خاطر اینکه خب حماس زیر ضرب هست و حرات اسرائیل هم ادامه داره. حماس به لحاظ روحی رزمنده‌هاش میتونه تحت تأثیر قرار بگیره.
یعنی آیا میشه گفت که خود بحث مذاکرات در مورد آتش بس و مبادله اسرا بحثش مان با پس از 5 نوامبر که انتخابات جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزار شد؟
بحثش موند، این مشخص است. بحثش به اونجا موکول میشه که باید واکنش‌ها به کشته شدن هنیه تیروز آینده چیه. این سرنوشت مذاکرات رو مشخص میکنه، چرا که طرفهای میانجی، طرفهای بین‌المللی از کشورهای میانجی گرفته تا ایالات متحده آمریکا به شدت به دنبال این هستن که سریعتر توافق صورت بگیره. هم مصر هم قطر به شدت دارن فشار میارن. این فشارها میتونه تاثیرگذار باشه، اما در کوتاه مدت به طور حتم اتفاق توافق احتمالی که گفته میشد طرفا بهش نزدیک هستن به تأخیر خواهد افتاد.
همونطور که شما اشاره کردین، متاجایی که خواندم در مقاله تازه نیویورک تایمز که مقامات آمریکایی بلافاصله روز چهارشنبه با مقامات در اسرائیل، لبنان، عراق، قطر، مصر، اردن، عربستان سعودی تماس گرفتن تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و طرح آتش بس به پیش برده شود. همچنین گزارش شده که تیم از مذاکره کننده‌های آمریکایی که به دنبال آتش بس هستن از روم پایتخت ایتالیا عازم قاهره شدن و تیم دیگر از عربستان سعودی به قاهره رفته تا تلاش‌ها را ادامه بدن. خب جناب سادات، با توجه به این رویداد که هنوز هم تقریبا تیتر اول خبرهای جهان است، چی تأثیر میتونه داشته باشه بر اوضاع افغانستان تحت حاکمیت طالبان از دید شما؟
ببینید، اگر ایران مستقیم وارد جنگ بشه در این مناقشه که دور از امکان نخواهد بود، شاید ورود ایران بحث حیثیتی باشه، به خاطر که احساس شرمندگی میکنم ایرانی‌ها از اتفاق افتادن این حادثه در قلب تهران و همین اکنون انتقادات بسیار شدیدی هم از طرف شخصیت‌های مختلف، از طرف کارشناسان عرب متوجه ایرانه که اونها نتونستن از اسماعیل هنیه به حساب حفاظت کنم. همچون موضوعات مطرح هست، ممکنه ایران دست به عکس العملای بزنه. اگر بزنه مسلمن که با واکنش اسرائیل مواجه میشه و هرچی که بحران عمیق‌تر بشه ممکنه تنگناهای بیشتر روی وضعیت اقتصادی ایران بیایه. وضعیت اقتصادی بعد ایران تأثیر مستقیم متاسفانه میتونه روی جامعه افغانستان بگذاره. داد و بستاد در و تجارت بین ایران و افغانستان به شدت گسترده شده در زیر سیطره طالبان، شما به جریان هستیم، و از طرف دیگه مجموعه کلانی از مردم افغانستان در ایران زندگی میکنن که یک قسمت از مردم افغانستان همیشه آسیب پذیر بودن. شما بحث فرستادن افغان ها رو به جنگ سوریه میدانیم و ممکنه اگر بحث نیروی میدانی مطرح باشه باز یارگیری از بین افغان‌های سرگردان از ایران مطرح باشه. اما من فکر نمی‌کنم که تأثیر مستقیمی روی اوضاع سیاسی افغانستان بگذاره. همان طوری که طالبان با ایران روابط کوشش می‌کنند داشته باشند، با کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس مانند امارات و عربستان هم روابط بسیار خوبی تونستن در این اواخر برقرار کنن و فکر می‌کنم اونها بازدارنده هستن نقش طالبان در مشارکت بیشتر برای حمایت از ایران در مناقشات خاورمیانه. بنابراین تأثیر آنچنانی نخواهد گذاشت، ولی خب ممکنه در بحث تجارت و مسائل دیگه برای وضعیت افغانستان دشواری‌های به همراه داشته باشه.
تشکر از این. خب ایلیا جان، حال یکی از سوالات کلیدی این است که ایران چی خواهد کرد؟ برخی از تحلیل ها بر اینه که یک مهمان خارجی در تهران کشته شده، بنابراین ایران شاید وارد یک جنگ تمام عیار گسترده با اسرائیل نشود. اما ایده هم به این باورند که یک ناکامی امنیتی بوده برای ایران و ای که سیلی بوده بر روی حیثیت ایران در منطقه و حال ممکن است ایران به اسرائیل به نحو حمله بکنه و واکنش نشان بده. آیا جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل در خواهد گرفت یا مثل آنچه که ما در ماه اپریل دیدیم حملات گسترده راکتی و پهپادی ایران به سمت اسرائیل و بعد دیدیم که اسرائیل واکنش مختصر داد و چند هدف را در اصفهان زد و مسئله فروکش کرد؟
به این جنگ تمام عیار نیاز به زمینه هایی داره که الان فعلا در دو طرف وجود نداره. در ایران وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی هست، وضعیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی به خاطر اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده خب به لحاظ پشتیبانی مردمی بسیار کم هست نسبت به گذشته. توانایی تسلیحاتی در ایران با اینکه مثلا توانایی موشکی قابل اعتنایی داره، ما میبینیم که به گروه ها کمک میکنه و دیگر مسائل، خب به اندازه توانایی اسرائیل نیست و طی سالهای گذشته یا بهتر بگم طی دههای گذشته دو طرف اصلا نمیخواستن بتونن مصاحبه با هم درگیر بشن، از راه گروه های نیابتی درگیر شده بودن. اسرائیل هم وضعیت همینطور هست، البته نه به شکل ایران، اما جنگ اخیر که بیش از 10 ماه از اون میگذره وضعیت اقتصادی در اسرائیل رو با مشکل مواجه کرد. اسرائیل درگیر یک جنگ دیگه هست، فشارهای بین المللی وجود داره، برای همین اگر روی کاغذ نگاه کنیم جنگ تمام عیار مسئله بعید به نظر میرسه. با این حال، با این وجود، اتفاقی که میفته کنترلش به طور 100% دست طرف ها نیست. یعنی یک اشتباه، یک اتفاق میتونه باعث بشه که همه چی از کنترل خارج بشه و یک اتفاق بیفته. به هر حال ایران به دنبال پاسخ هست، پاسخی که شاید هم چند مرحله باشه. مثلا شاید امروز گروهی که از گروه های نیابتی ایران به یک جای حمله بکنه که اقدام کنه، فردای گروه دیگه کاری بکنه، چون که اتفاق چند لایه داره. در یک روز محمدشو کشته میشه، چند ساعت بعد اسماعیل هنی کشته میشه و مسئله اون که اسماعیل هنی در تهران کشته میشه. این سه عامل باعث میشه که ممکنه پاسخهای چند محلهی باشه. گروه های وابسته به جمهوری اسلامی اقدامی بکنن، خود ایران شاید یک اقدامی بکنه. تا اینجا کار سوالهای زیادی مطرح است، اما به هر حال ما شاید تشدید تنش خواهیم بود. تشدید تنشی که مشخص است بازی زمانش چقدر باشه، ممکن است کوتاه باشه یا بلند باشه، و طرف ها سعی خواهند کرد همه هر کاری که بکنن کنترل شده باشه، اما کنترلش تا چه حد در دست خودشون هست مشخص نیست.
خب با توجه به کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان، حزب الله چه خواهد کرد؟ ناظران در این مورد چی میگن؟ وضعیت در لبنان به چه مسیر کشانده خواهد شد؟
به حزب الله داره صحبت از انتقام میکنه، انتقامی که میخواد بگیره. آیا فقط تشدید حملاتی هست که داره انجام میده یا اقدام دیگری هم مشخص نیست؟ خیلی ها صحبت میکنن که خب حزب الله هم ممکن هست حمله، یعنی اعلام جنگ علیه لبنان علیه اسرائیل بکنه که منجر به یک جنگ گسترده میان دو کشور بشه. اما حزب الله امروز حتی دو حزب الله 2006 نیست که اون جنگ 33 روزه به راه انداخت با اسرائیل. حزب الله الان اون پشتوانه مردمی رو در لبنان نداره. طی سالهای گذشته بارها تظاهرات اعتراضی در لبنان ما شاهد بودیم که علیه حزب الله و علیه شخص نصرالله شعار سر میدادن. وضعیت اقتصادی لبنان به خاطر یکی از دلایل مهمش حضور حزب الله در مراکز سیاسی بسیار بحرانی هست، بسیار بیش از چیزی که ما فکر میکنیم. مردم لبنان طی سالهای گذشته آسیب دیدن، به یک روز بانک‌های لبنان همه ورشکست شدن، به مردم پول نمیدن. پول در لبنان عمدتا دلار مردم در بانک‌ها قرار میدادن، دیگه دلار به مردم نمیدن و حتی پولی که دارن به صورت کم کم و اقساطی به مردم میدن بانک‌ها. قیمت ارز لبنان، لیره لبنان به شدت سقوط کرد. همه اینها زمینه رو کم میکنه برای که جنگ گسترده بیان دو طرف. پاسخ حزب الله هم چون که این به این مسئله اشاره کنیم که حتی در اتفاق حملاتی که اسرائیل داره انجام میده در لبنان علی حزب الله یک حملات نقطه زنی هست، شخصیت ها و افراد رو میزنه. حتی یک حمله بزرگی نکرده که مثلا بگیم فلان جا رو یک موشک زده و تعداد زیادی آدم کشته شدن، داره شخصیت ها و آدم ها رو هدف قرار میده. این باعث میشه حتی پاسخ احتمالی حزب الله هم احتمال زیاد محدود باشه.
تشکر نزید. خب جناب سادات، از شما هم بشنویم که این رویداد با افزایش تنش در شرق میانه منجر میشه، شما موافق هستین با ایلیا یا نظر متفاوت دارین؟
ببینیم، شرق میانه همین اکنون یک منطقه به شدت بران زده هست، هرچند که بعضی از کشورها که دیدگاه اقتصادی بالای دیگه عرصه‌های دولتداریشان میچرخه، مانند عربستان و امارات، و شدت در تلاشند تا از بحران جلوگیری کنن و هر روز گفتگوهای زیاد با مقامات آمریکایی و اروپایی در جریان تا از تنش جلوگیری بشه، از تشدید تنش جلوگیری بشه. اما گسترش بحران متاسفانه با اتفاق افتادن این موارد، کشته شدن هنیه، کشته شدن معاون نظامی حزب الله و همچنان مسئول شاخه نظامی حماس در غزه، ممکنه که متاسفانه تشدید بشه. ولی خب بس جلوگیری از تشدید بحران اهداف اساسی دولت فعلی آمریکاست. دموکرات‌ها به شدت تلاش میکنن تا جلو تشدید بحران در همچون مقاطع خاصی بگیرن تا کردیت بگیرن در انتخابات پیش رو. مسلمن که توقف جنگ غزه یکی از پیامدهای مثبت میتونه برای سیاست دموکرات‌ها در این مقطع خاص زمینی باشه و من فکر میکنم که تلاش ها شاید جریان داشته باشه. و حالا بس بر سر ای هم هست که جانشینان اسماعیل هنیه چی کسانی خواهند بود. مثلا اگر بس خالد مشعل به میان باشه، گفته میشه که او میانه چندان خوب مانند هنیه با ایران نداره و شاید دیدگاه کشورهای دیگه عربی در بس کاهش تنش با اسرائیل در نظر بگیره. و همچنین موارد دیگه‌ای که ممکنه در روزهای آینده مشخص بشه. من با همکار شما موافق هستم که فعلا شرایط خاورمیانه تقاضای این را نخواهد کرد که ما شاهد یک جنگ گسترده باشیم، به خاطر از این که از جنگ گسترده همه طرفا آسیب می‌بینن و حیثیت قدرت‌های دنیا مانند آمریکا اینا هم وابسته به این هست تا بحران به نوی توقف بدم یا از کشیده شدن بحران به دیگر مناطق خاورمیانه جلوگیری کنم.
اشرف سادات، کارشناس امور سیاسی، و ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځنګړي خبرونه مو ورسته مو هرکلی کوم. نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساینس او پوهه په کورس زده کړې ده. له دې هم خبرې کوي چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونی د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتی تقی عثمانی او شیخ حماسی باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتباره اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسئ؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمني ده ورسره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغې ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې باید خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمایندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ وویل چې په منشن کې افغان کونسلګري د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر را وکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ایشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ایشیا به جوړ کوي، افغانستان هم سمن دی پاکستان دننه موږ خپل جغرافیا لرو، موږ په افغانیت باندې نن کونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا د وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured, because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پرې خرڅ کړ. شنونکي وایي طالبان بل دې پیښې وروسته لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همدا شان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخته یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیع قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو فریب په خاطر باید ترې استفاده کوي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنانش، حتی ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشه. اینها یک دین جلادانه است، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمان.
بیا هم ستړي مشه. په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو 1% او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړئ. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه خونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او کونسلګریو د عایداتو راپورونه غوښتي تر څو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزا کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسب تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي لغدا مهمتر هاگ کسانی که در خدمات ضرورت لری افغان ماجرین په مختلف ممالک کې اوسیږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا همدغه قنسلګریو له لارې حل کېږي. او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
دغه داسې حال کې ده چې تیرونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطله وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبانو لخوا په بااعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال، د نکاح خطونو، د قانوني پروسس، د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلومات ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګري د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلی کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوری دولت د سفارتونو او کنسولګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
د دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې د دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر را وکړي.
او تیره اونۍ که څه هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپل د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مه ورانوئ، ریشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن لر او بر.
تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شی د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم کې سیاست کوي. دا دی ویر کمرې ته ننوځي،
قران دی وکی عهد دی وکی طلاق دی وکی چې د پښتون په نوم به سیاست نه کو ته پښتون مسله به حل کو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستانو د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوځ او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستاني ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then, we don't have the reports outside Gwadar. But in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11 د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تند غبرګون ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ 2 ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان امنیت کرزی د دغه پیښې غندنه کړې او دای تورستی برید بللی. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړی خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیا له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخښه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو عمده شان د ایمن الزواهر وشل کېدل په کابل کې د دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته په سفرونو باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لس هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانونو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میږدي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش 8 غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیت د ډیرېدو خبر ورکړ. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نوره نشته.
د دوهې په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه به امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غیرې په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غیر فعال دي او یا هم داعش شر تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نه پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مشت افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربېره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او ځیګ چلند وروسته له هغې ډېر شو چې کابل لس ورځې وړاندې د تهران په 15مه سیمه کې د سید جواد حسیني په نوم د یوه ایراني او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15مه سیمې اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځيګني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انسټاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتره روان دی. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خوانه کم ته لیږل کیږي او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیې ته ځان راورسوي یا ترکیې ته ځان ورسوي په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایرانی پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د نمانځنې موضوع خورا ګرمه وه چې ګڼو طالب فعالانو وویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لیږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولستر مبارکي ویلي. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم از
تو میگی از؟
آه.
میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است. اگه طالبان بیرغ افغانستان از لالیسار گپ دقیق زد. ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس نمیگو
بیخی زمانت میتیکه است. خیلی چرا افغانستانی بند نیست؟
خونه است دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از همین کسایی که از این بیرق استفاده نمیکنه، از پیامت برشان چی هست؟
او په ټولنې زراستنه د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه سرګندونی هم تیرونه د بحث او د موضوع وچه نووی اسری علم کفایی فرض بلل او غربی قوتونو سره د مبارزې لپاره د درون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړي. نووی ویلي د اسری علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کول او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایی فرض په توګه اسری زده کړي وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکتران غواړي، اله هذا القیاس کارخانه جوړول غواړي چې دا خپل ولس ته به جوړوو، چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان یې هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا دا مردارې لښتیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی، چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي، که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او که د دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیر، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولې
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی، چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل، چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړوي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي، چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي، چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2016 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 نورو کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. د په داسې حال کې د چینایي ماموریت تازه لسپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي، پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازموینې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه یې په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې 100,000 خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په څیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یوه کوچنۍ د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړې وه، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندی د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابي لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غاړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومورز مهیر ولای.
تمام علم دے بل میں دزائن سکم دے زکا عاشق دي بجمال تمام علم دي بل مي دزايا نسيب غم دي او بل مي دزايا نسيب غم دي بلستان دے زمان ہر کے مکان دے زمان پیر شامیران دے زمان بلستان دے زمان ہر کے مکان دے زمان پیر شامیران دے زمان ہرے والقافی لگی دلے زیر و بم دے بل میں دزائے نصیب کم دے ہرے والقافی لگی دلے زیر و بم دے بل میں دزائے نصیب کم دے یو دی پیلتون یو دی پیلتون پناہ کر دو مثل قدم دے